وخت افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي ځوانان د افغانستان یوه لویه پانګه ده چې باید له ظرفیتونو یې ګټه واخیستل شي. ناتو نن د بروکسل په غونډه کې د افغانستان وضعیت څیړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 2:19 پروګرامونه د خپرونې په 2 نیمه کې درته خپرولي. اساسي او بشري حقونو او د ښځو لپاره نیمه نړۍ. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د اندونیزیا چارواکي وایي په هغه زلزله کې چې مرکز یې په سوماترا جزیره کې شمالی ولایت اچاو لک تر لگه 250 کسان مړه شوي دي. د سوریې فعالان وایي دولتي ځواکونو او متحدانو یې د حلب زوړ ښار چې د یاغیانو په لاس کې و په بشپړ ډول نیولی دی. خو لومړی ناجیه صافی د افغانستان د دې ساعت مهم کورني خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانستان له هیڅ چانه صدقه نغواړي خو له ټولو سره د نیکو اړیکو غوښتونکی دی. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له حکومت وغوښتل چې د سلب اعتماد شو وزیرانو پر ځای ژر تر ژره نوي کاندید وزیران جرګې ته معرفي کړي. او په بدخشان کې د وسله والو طالبانو یوه 40 کسیزه ډله د سولې له بهیر سره یو ځای شوه. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغانستان له هیڅ چانه صدقه نه غواړي خو له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د نیکو اړیکو غوښتونکی دی. ولسمشر غنی نن ځوانانو یوې غونډې ته وویل چې د پاکستان 500 میلیونه ډالر مرستې نه غواړي. نوموړي پاکستان ته په اشاره داسې وویل:
افغانستان له هیڅ چانه صدقه نه غواړي. افغانستان با عزت دولت په دولت روابط غواړي. نو یو کال دې پرېږدي که 500 میلیون ډالر خپله تر زره پیدا نه کړل لاس مې پرېږدي. 500 کاله م پرېږدي که موږ ورته مرسته ونه کړله بیا مې لاس پرېږدي.
ولسمشر غنی تر دې وړاندې هم په هند کې د آسیا زړه شپږم کانفرنس کې د پاکستان د 500 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه چې د بروکسل په غونډه کې کړې وه رد کړې او له پاکستان څخه یې وغوښتل چې دغه پیسې دې په خپل هیواد کې د تروریستانو د ځپلو لپاره ولګوي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له حکومت وغوښتل چې د سلب اعتماد شو وزیرانو پر ځای ژر تر ژره نوي کاندید وزیران د جرګې ته معرفي کړي. د دغې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې ولسی جرګه له حکومت سره په تقابل کې نه ده بلکې همکاري ده. د څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې نږدې یو میاشت وړاندې ولسی جرګې وتنه هغه وزیران سلب صلاحیت کړل چې له 100% څخه یې کمه پراختیا بودیجه لګولې وه. افغان ولسمشر د وزیرانو د استیزا موضوع د تفسیر لپاره ستري محکمې ته لیږلي خو تر اوسه ستري محکمې پرې کومه پریکړه نه ده کړې. د افغانستان د مالی وزیر وای افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره د بروکسل په ناسته کې په سلويختو بیلابیلو برخو کې ژمنې کړي خو دغه ژمنې په بشپړ ډول نه دي عملي شوي. اکلیل حکیمی نن په کابل کې د بروکسل په ناسته کې د شویو ژمنو د ارزونې په غونډه کې وویل دا چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې په مشروط ډول دي نو په کار ده چې هر دولتي اداره په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د اکتوبر د میاشتې په 14 او 15 نیټه شاوخوا بیا هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازیو له افغانستان سره تر راتلونکو 4 کلونو پورې د کال 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه. او په بدخشان کې د وسله والو طالبانو یوه 40 کسیزه ډله د سولې له بهیر سره یو ځای شوه. د دغه ولایت والی احمد فیصل بیگزاد خبریالانو ته ویلي چې دغې ډلې په یمګان ولسوالۍ کې د دولت پر ضد فعالیتونه کول. دا تر دې دمه د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له سالی محمد سالی خوري.
د سوریې فعالان وایي دولتي ځواکونو او متحدانو یې د حلب زوړ ښار چې د یاغیانو په لاس کې و په بشپړ ډول نیولی دی. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د سر ادارې نن وویل چې د پاول د سر د تیر شپې د پرمختګ له کبله د یاغیانو جنګیالي د زاړه ښار له وروستیو برخو هم مستل سوي دي. د دې ادارې په حواله پاوز اوس د حلب د ختیځ پر 15% برخه کنټرول لري چې په تیرو 4 کلونو کې د یاغیانو تر ولکې لاندې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلاوروف پرون اعلان وکړ د سوریې د حکومت هغه مخالف جنگیالي به لمنځ وړل کیږي چې له حلب څخه نوځي. د حلب شار نیول به د سوریه د ولسمشر بشر الاسد لپاره په روانه کورنۍ جګړه کې لوی پوځي بریاوي. دغه جګړه په 2011 میلادي کال کې په دغه هیواد کې پیل شوې ده. بلخوا روسیې د امریکا پر متحده ایالاتونو تور لګولې، هغه غونډه لغوه کړې چې په پام کې و روانه اونۍ د سوریه په حلب کې د یغنو پر برخلیک پکې بحث وسی. روسیې اعلان کړی هغه جنگیالي به لمنځ وړل کیږي چې له حلب څخه لوتلو ډډه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو دغه تورونه رد کړي دي او وایي هیڅ کله نه ومنل چې روانه اونۍ به پر دې مسلې خبرې کوي. دغه تورونه په داسې حال کې لګول کیږي چې د سوریې ځواکونو چې روسیې ملاتړ کوي د حلب د هغو سیمو په نیولو کې چټک پرمختګونه کړي چې د یغنو په کنټرول کې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي امریکایي مرکچیانو خپل نظر بدل کړ او هغه غونډه یې لغوه کړه چې پام کې و د سې شمې پورز یا هم نن په جنیوا کې وسی، او په دې غونډه کې له حلب څخه د یاغیانو د ځواکونو د منظم وتلو پر مسله بحث وسی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر ویل د سوریې پر وضعیت خبرې نه دي لغوه سوي. د ویلي موږ په داسې موقف کې نه و چې تایید کړو دا خبرې به روانه اونۍ کېږي. د روسیې دفاع وزارت ویلي د روسیې د پوځ یو عالی رتبه افسر د سوریې په حلب کې وژل شوی دی. د روسیې دفاع وزارت نن ویل چې دغه روسیې ډګروال چې په حلب کې د دولتي ځواکونو تر ولکې لاندې سیمو کې د پوځي سلاکار په توګه دنده ترسره کوله د یاغیانو په یو راکټي حمله کې تر ټپي کېدو وروسته ساور کړې ده. د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل سوي ډګروال روسلان ګالیتسکي په روغتون کې د ټپونو له کبله ساور کړې ده. د انډونیزیا چارواکي وایي په هغه زلزله کې چې مرکز یې په سوماترا جزیره کې شمالي ولایت اچو لږ تر لږه 250 کسان مړه سوي دي. په دې زلزله کې چې نن سوي په لسګونو ودانۍ نړېدلې، خلک بیرې لري چې په پی دی جایا ولسوالۍ کې به ګڼ کسان تر نړېدلو ودانیو لاندې راګیر پاتې وي. د ریشتر په مقیاس 6.5 درجې زلزلې دغه ولسوالۍ سخته ځپلې ده. د ولسوالۍ مرستیال سید ملیادی وویل محلي روغتونونه په ټاپیانو ډک دي. بلخوا د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویان ستوپو نګرو وویل
total korban meninggal 52 orang meninggal 73
د مړشمیر د 25 کسانو ترسیږي. په دې زلزلې کې درې اویا نور کسان سخت ټپيان سوي او 200 نور انسانان برسیرن ټپيان دي. راپورونه څرګندوي تر زلزلې وروسته د نورو ټکانونو لکبل خلک زړه نشکوي چې خپل کورونو ته استانسي. د انډونیزیا د هوا پوهنې ادارې چارواکي وایي د تسونامي توپان دروتلو خطر نسته. په 2004 میلادي کال کې اچو ولایت تر سرمندر لاندې د زلزلې لکبل ولړسي تسونامی توپان سخت وځپه چې په نتیجه کې په ګڼو هیوادونو کې یو لکو 60,000 کسان مړه شوي وو.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غړی به هم د خبرونه ولولې دی. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر وایي ځوانان د افغانستان یوه لویه پانګه ده چې باید له ظرفیتونو یې ګټه واخیستل شي.
افغانستان له هیڅ چا نه صدقه نه غواړي. افغانستان با عزت دولت په دولت ثابت غواړي. نو یو کار دې پرېږدي که
افغان ولسمشر دغه راز له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې د پاکستان د شویو مرستو یادونه هم وکړه. د ولسمشر د نننیو څرګندونو له حاله مو خبرو. ناتو نن د بروکسل په غونډه کې د افغانستان وضعیت څیړي. له خپل خبریال سره تماس نیسو او تاسو د دغې غونډې او د افغانستان په اړه د ناتو د مشرانو د وروستیو څرګندونو څخه خبرو. د افغانستان مالي وزارت ویل دی وروسته هره دولتي اداره مکلفه ده چې راپور دوی ته وسپاري. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د کمپاین په ترڅ کې د کندهار د ښځو د چارو رئیس وایي په دې ولایت کې پر ښځو د ښځو لخوا د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي.
د خواښي او په کور کې د مزور لخوا، د هجرت لخوا او یا هم مزور په کورنۍ مسایلو باندې جنجال او تاوتریخوالي رامنځته کېږي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي او بشري حقونو او د ښځو لپاره نیمه نړۍ اونیس پروګرامونه هم درته خبرو. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د ځوانانو یوې غونډې ته په څرګندونو کې وویل چې ځوانان د افغانستان یو لویه پانګه ده چې باید له ظرفیتونو یې ګټه واخیستل شي. اشرف غنی دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې وړمه ورځ د هند په امرتسر ښار کې د آسیا زړه په کنفرانس کې ګډون کړی و او هغې وینا یې پاکستان ډیر په غوسه کړی دی چې د پاکستان مرسته یې له افغانستان سره چې 500 میلیون ډالره وه رد کړه. ولسمشر دغه راز نن د دغې خبرې په اړه هم یو لړ څرګندونې وکړې چې ولې دوی د پاکستان مرسته نه غواړي. دا چې اشرف غنی نن د ځوانانو په دې غونډه کې نور څه وویل، کابل د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق را سره د ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب مهرباني.
سلام تاسو او ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د تشویق په نوم د ځوانانو ته د کارموندنې په یو غونډه کې چې د لوی جرګې په خیمه کې په کابل ښار کې دغه غونډه جوړه شوې وه خبرې وکړې. ښاغلی غنی په څو برخو خبرې وکړې: داخلي مشکلات، د افغانستان اقتصادي مسایل، امنیتي موضوع او دغه راز د افغانستان او سیمې او نړۍ اړیکې او د ځوانانو موضوع. ښاغلی غنی ځوانان د افغانستان ستر شتمنی بلله او ویل چې افغانستان دوه ډول منابع لري، یو معدن دي او بل بشري قوه چې د غزوانان دي، او لغوس خې غوښتنه وکړه چې تاسو خپل ظرفیت څخه په بیلابیلو برخو کې استفاده وکړئ او افغانستان مخ د افغانستان وده او پرمختګ یقیني کړئ. د دغه راز وویل چې د افغانستان د اوسنۍ مشکل شکوم دی او یا جنگ چې د داخلي جنگ نه ده بلکې د نړیواله جنگ ده. ویل چې دا یوازې د افغانستان مشکل نه ده او باید توجه ورته هم په نړیواله سطح وسی. د دغه راز د اقتصادي پروژو څخه هم یادونه وکړه چې افغانستان اوس هغه د څو کلو په خو افغانستان نه دی بلکې اوس د بیلابیلو سیمو سره، له بیلابیلو هیوادونو سره په سیمه کې او دغه راز د نړۍ په سطح اړیکې په بیلابیلو برخو کې پیاوړې سوي دي. په تیره د اقینه بندر څخه یادونه وکړه چې افتتاح سو او دغه راز د سین نور بنادر چې دی کاغه چابهار ده او کلچین سره د اورګاډي پټلۍ دی. خغلی غنی همدار زویل چې لا هم په افغانستان کې جنگ او امنیتی مسائل دا یو جدی موضوع ده او دو ویل چې ډیر وخت په دغه باندې ځای کیږي.
هر روز د ای دو سال گذشته 4 تا 10 ساعت ما سر امنیت افغانستان مصرف بود. این اختیار ما نبود، این جبر زمان بود، این جنگ تحمیل شده سر مردم افغانستان بود. سال 1394 جنگ بقای ما بود. شما نسل جوان به صورت رضاکار در اردوی ملی، در پلیس ملی، در امنیت ملی بقای از این مملکت را تأمین کنید.
خاغلی غنی همدار است د هند په د هند په امرتسر کې غونډه ته هم اشاره وکړه او ویل چې د ځینې مهم اقتصادي هیوادونه د آسیا د برازم په ساته له افغانستان سره خې اړیکې لري او غوړي چې خې اړیکې ولري. هغه له هند څخه یادونه وکړه او ویل چې هند 1 میلیارډ ډالر له افغانستان سره مرسته کړي او دغه راز له چین نه یادونه وکړه چې چین له افغانستان سره ډېری خې اړیکې لري او غوړي چې نور هم د اړیکې پیوړې سي. او دغه راز د پاکستان یادونه هم وکړله چې هغه 500 میلیون ډالر کوم چې د هند په هند کې په غونډه کې د هغه رد کړي او ویل چې کچېرې ماته وخت راکړل سي د په ډاډه ویل چې دا 500 میلیون ډالر په اسانه موږ ته پیدا کېدی سي. یعنی هدف دا و چې نور هیوادونو څخه نو دا ډیره مهمه ونه بلله او دغه راز ټینګار وکړ چې افغانستان له هر هیواد سره په پوره درناوي متقابل اړیکې ساتي او افغانستان به هیڅ چاته ضرر ونه رسوي او ضرر هم نه دی رسولی. او ویل چې هیڅ څوک هم نسی کولای چې افغانستان ته ضرر ورسوي او ویل چې افغانستان یو مستقل هیواد دی. او بیا هم ټینګار وکړ چې ځوانان باید د هیواد پر پرمختګ کې مهم نقش ولوبوي. بلې نورې صاحب.
بلې شفق صاحب، مننه. یو موضوع چې نه پوهیږم ولسمشر ورته اشاره وکړه که نه، په تیرو دغه دو کلونو کې چې افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور کم شوی دی، له تیرو دو کلونو راهیسې اکثره ځوانان له افغانستانه ووزي، ځکه چې اکثره هغه ناخوالې، اقتصادي ستونزې او نور ویل کیږي چې د همدې لامل شوي دي چې ځوانان وطن پرېږدي. اوس چې اشرف غنی د ځوانانو دغې غونډې ته څرګندونې کولې چې تاسو په خپله په افغانستان کې پانګونه وکړئ، دې ستونزې ته هم اشاره وکړه چې تاسو څه باید وکړئ، باید ولاړ نه شئ له افغانستانه، آیا څه کولی شو موږ چې تاسو دلته وساتو په افغانستان کې؟
The د د ډیر ټینګار دا په ځوانانو باندې چې په بیلابیلو برخو کې دوی زده کړې وکړي، لوړې زده کړې وکړي، او کوم ظرفیت چې په ځوانانو کې دی لاغه څخه استفاده وسی، باید هغه که په زیربناو کې دی، هغه که په نورو علمي برخو کې دی، که په هر برخه کې دی، ځوانانو یې غوښتنه وکړه چې تاسو باید لږ استفاده وکړئ. او دغه راز دا یې هم ویل چې په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان اداره د ده په خبره شپږ کاله ځوانه سوې ده، او د دې د لا ځوانېدو لپاره د ده په خبره هڅې دوام لري، د ځوانانو د کارموندنې لپاره، د هغوی د مصروفیت لپاره. په مجموع کې دا هدف و چې دی غواړي چې ځوانان ډیر کار وکړي او نقش ولري په حکومت کې او په مجموع کې په دولت کې، او لاغو څخه هم غوښتنه وکړه چې دوی هم یوازې حکومتي کار ته توجه ونه کړي، بلې په بیلابیلو برخو کې، نه خصوصي سکتور او په هر برخه کې کار وکړي، او هغه ظرفیت چې ترې لري باید د افغانستان د ودې لپاره ترې استفاده وسي.
بلې، نسیم شفق، له تاسو نه مننه. د کابل د ازادي راډیو خبریالو چې د ولسمشر اشرف غنی د نننیو څرګندونو چې ځوانانو یوې غونډې ته کړې وې، په دې اړه معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل، اشرف غنی نن ځوانانو ته وویل چې تاسو د افغانستان یوه لویه شتمني یاست او باید له خپلو ظرفیتونو کار واخلئ. اشرف غنی دغه راز په خپلو څرګندونو کې امنیتي مسایلو ته هم اشاره وکړه، او ویل چې د ډیر وخت او ډیره پانګه پر امنیتي چارو لګیږي، او ځوانان هم وستایل چې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې د وسلوالو مخالفانو په ضد جنګیږي. امنیتي موضوع هغه موضوع ده چې نن د بروکسل په غونډه کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان البته انڅېړي. د ازادي راډیو خبریال احمد شیبر هملته په بروکسل کې د پرون د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پیل شوې وه، او افغانستان هم نن د اجنډا په سر کې دی. په دې معنا چې د ناتو د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران، او دغه راز د هغو نورو هیوادونو چې په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ په ماموریت کې ګډون لري، د بهرنیو چارو وزیران من جمله د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن په دې غونډه کې د افغانستان وضعیت څېړي. شیبر صاحب سره د ټلیفون په لیکه دی له بروکسل. بلې شیبر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د اشرف غنی څرګندونې مو واورېدې چې ویل چې امنیت هغه څه و چې په تیرو دوو کلونو کې د ډیر وخت پرې لګېدلی و، او ډیره پانګه هم پرې شوې ده. امنیتي موضوع نن د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د اجنډا په سر کې ده، آیا تر اوسه دغه غونډه د افغانستان په اړه پیل شوې کنه؟
مننه نوري صاحب، تر اوسه پورې دغه غونډه پیل شوې نه ده، او ټاکل شوې ده چې تر ماسپښین وروسته د بروکسل په وخت دا غونډه شروع شي. البته میلمانه غونډې ته را رسیدلی دي، او نن سهار له اجنډا سره سم د اوکراین په اړه باندې خبرې کیږي، د اوکراین او ناتو د اړیکو په ارتباط. خو مخکې تر دې چې دا غونډه پیل شي، یو شمېر چارواکو په دې ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرې کړې دي، او هغه ویلي دي چې د ناتو غړي او شریکان به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره نن غونډه وکړي. تر دې مخکې د ناتو عمومي مشر ستولتنبرګ ویلي و چې له صلاح الدین ربانی په افغانستان کې د ناتو له ملکي استازي اسماعیل آراماس او د غوث فتح د ماموریت له عمومي قومندان جان نیکولسن سره به یو غونډه وکړي، او تمه ده چې د افغانستان پلاوی د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو راپور هم دوی ته وړاندې کړي چې په افغانستان کې اصلاحات څرنګه مخته تللي دي، او څرنګه رامنځته شوي دي، او څه پرمختګ پکې شوی دی. نوري صاحب،
شیبر صاحب، د غونډې نتیجه به څه وي؟ آیا له افغانستان سره به ناتو یو ځل بیا د خپل ملاتړ د دوام ژمنه وکړي؟ آیا خپل ماموریت به پراخ کړي؟ د افغانستان هغه امنیتي وضعیت په پام سره، یا د هغه غوث ملاتړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونه روزي په دې برخه کې، که په مالی برخه کې د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو څخه، او که یوازې په سیاسي پلوه به خپل ملاتړ څرګند کړي چې ناتو تر به بیا هم له افغانستان سره وي، او دا به یو سیګنال وي د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفینو ته چې ناتو نه پرېږدي تر څو چې افغانستان امن شوی نه وي.
تر اوسه پورې چې چارواکو کومې خبرې کړې دي په دې جمله کې د ناتو عمومي منشي، هغه ویلي دي چې افغانستان دوی ته اهمیت لري، او له افغانستان سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. خو له لویه سره د غونډې اجنډا دا ده چې دوی د پولنډ د وارسا د پولنډ په مرکز وارسا کې چې د ناتو د مشرانو کومه غونډه شوې وه د جولای په 8 او 9، هغه ژمنې تجدیدوي. لیکن یوه نوې خبره چې تر اوسه پورې په دې باندې ورزیاته شوې ده، هغه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تیر شپې څرګندونه دي چې هغه وویل د افغانستان وضعیت لا هم کړکیچن دی او ثبات تکه نه دی. نو پکار ده چې له افغانستان ته توجه زیات شي او مرستې زیات شي، خو په دې برخه کې نور وضاحت نه دی ورکړی چې څرنګه مرستې زیاتوي. آیا هغه د وارسا ژمنې تمدیدوي او که نه څه نور شی هم پرې ور زیاتوي؟ په وارسا کې د افغانستان له ځواکونو سره تر 2020 کال پورې د مرستو ژمنه شوې وه او د افغانستان له حکومت سره ناټو د اوږدمهاله مشارکت تعهد کړی و. نورست
بله شبر صاحب مننه لطاف سره بیا هم تماس ونیسو. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه تاسو له نږدې څارئ او که د افغانستان په اړه کومه نوې خبره یا کوم نوی پرمختګ وشو له هغه به هم اوریدونکي خبر کړئ. ډیره مننه. له بروکسل د ازادي راډیو خبریال وو چې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې په اړه چې تر اوسه د افغانستان په اړه البته نه ده شروع شوې، خو افغانستان د اجنډا په سر کې دی. په دې اړه نور معلومات را سره شریکول.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صاف اواز اوریدلی شي. له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هیروي. او اوس هم زو مالی چارو ته. د افغانستان مالی وزارت ویل دی وروسته هر دولتي اداره مکلفه ده چې له نړیوالې ټولنې سره د شویو ژمنو په برخه کې خپل راپور دوی ته وسپاري. د مالی وزیر نن په کابل کې په دې اړه په یوې غونډه کې وویل دا چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې په مشروط ډول دي، نو هر دولتي اداره په دې برخه کې خپل مسؤلیت باید ادا کړي. نړیواله ټولنه هم له افغانستان غواړي چې خپل اداري چارې شفاف کړي او د فساد مخه ونیسي. تفصیلی ده محمد حدیث پردیس پرپور که
د افغانستان مالی وزارت وی افغان حکومت له نړیوال ټولنې سره د بروکسل په ناسته کې په څلويختو بیلابیلو برخو کې شمنې کړي، خو هته هغه لا هم په سمه توګه نه دی عملي شوی. د مالی وزیر کلیل حکیمی د چهارشنبه په ورځ کابل کې د بروکسل په ناسته کې د شویو ژمنو د ارزونې په غونډه کې وویل ټولې اړوندې ادارې باید د مالی کال تر پایه د هغو اتو ژمنو چې تر اوسه په بشپړه توګه نه دي عملي شوي راپور له دوی سره شریک کړي. د ښاغلي حکیمي په خبره افغان حکومت تر ډېره له نړیوالې ټولنې سره شوې ژمنې عملي کړي، خو دوی مجبور دي چې د مالی کال تر پایه د انتخاباتي اصلاحاتو، د فساد ضد د داسې مبارزې چې پایلې معلومې وي، او په عدلي او قضایي بنسټونو کې د اصلاحاتو په اړه نړیوالو ته قانع کوونکی ځواب ورکړي.
امروز نشست ما دلیلش امی بود که ما تمام تعهداتی که با مردم خود کردیم و با دوستای بین‌المللی خود کردیم او را با وقت معینش انجام بدیم.
د اکتوبر د میاشتې په 14 او 15 نیټه د شاوخوا اویا هیوادونو نړیوالو بنسټونو استازو له افغانستان سره تر راتلونکو 4 کلونو د کال 3.8 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه، خو نړیواله ټولنه بیا د دې مرستو په بدل کې له افغان حکومت هم ځینې غوښتنې لري. له فساد سره مبارزه په عدلي او قضایي بنسټونو کې اصلاحات، د بشري حقونو خوندیتوب په انتخاباتي بنسټونو کې هر اړخیز اصلاحات، د ښځو د حقونو خوندیتوب، ښه حکومتوالي، د قانون حاکمیت او ځینې نور هغه غوښتنې دي چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د مرستو په بدل کې د پوره کېدو تمه لري. خدا چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو له نړیواله ټولنه سره د افغان حکومت یا دښمنې څومره د عملي کېدو ور دي، همدغه پوښتنه مې د ولسي جرګې د اداري پلاوي له غړي عبدالرؤف نامي څخه وکړه. نوموړی وایي که څه هم افغان حکومت د فساد ضد مبارزې او اصلاحاتو په برخو کې اراده لري، خو د ځینو هغو د عملي کېدو په برخه کې ستونزې شته چې نړیوال هم باید پرې سترګې پټې نه کړي. ښاغلی نامي وایي ولسي جرګه به د خپل نظارتي رول څخه په استفاده هڅه وکړي چې د افغان حکومت د هغو ژمنو په عملي کولو کې چې له نړیوالې ټولنې سره کړي او په ورته وخت کې په خپله د افغان ولس غوښتنه هم ده مرسته وکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
و هم اوریدل چې د مالی وزیر نن له ټولو دولتي ادارو وغوښتل چې خپل راپور د نړیوال ټولنې سره د شویو ژمنو په اساس دوی ته وسپاري، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړو بیا نن له مالی وزیر څخه یو شمېر غوښتنې مطرح کړې او وویل چې د مالی وزیر باید په ګمرکونو کې هغه مامورین افشا کړي او له کاره یې لرې کړي چې د پیسو او واسطو له لارې مقرر شوي دي. د راپورونو لمخې د مالی وزیر له ولسی جرګې له غړو سره په دې برخه کې یو لړ ژمنې کړې وې. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې اورو.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د مالی وزارت باید خپل دغه ادعا ثابته کړي چې د ځینو ولایتونو د ګمرکونو مامورین د لکونو ډالرو واسطو له لارې مقرریږي. د ولسی جرګې غړو د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل له اداري فساد سره د مبارزې اصول تاکید کوي چې د دې ډول کړنو مخه دې په جدي توګه ونیول شي. د جرګې غړي عبدالولي نیازی وویل چې د مالی وزیر ته پکار ده چې د دغه کسانو لیست ولسته افشا کړي.
وزیر صاحب مالیه د ای روزا گفتن که کسایی که در گمرکات تعین میشوند
د مالی وزیر په دی روزو کې ویلی و څوک چې په گمرکونو کې ټاکل کیږي د یو لک امریکایي ډالر په بدل کې مقرریږي او دوی باید په هر میاشت کې 60,000 ډالر هغوی ته ورکړي چې دوی مقرر کړی دي. که وزیر صاحب دا موضوع صادقانه مطرح کوي خدای چې نوموړی غونډه تر وغوښتل سي او د دغو زورواکو لیست افشا کړي.
دا خبرې له هغې وروسته کېږي چې ځینو رسنیو ویلي چې د مالی وزیر اکلیل حکیمی د قوس په 15مه د هېواد د ګمرکونو د ملي اکاډمۍ د پرانستلو پر مهال په کابل کې په خپلې وینا کې ویلي چې د هېواد په ګمرکونو کې یو مامور د 100,000 امریکایي ډالرو په بدل کې مقرریږي او مقرر شوی بیا په هره میاشت کې له 100,000 څخه نیولې تر 30,000 ډالرو پورې هغه کس ته ورکوي چې دی مقرر کړی دی. د رسنیو په قول حکیمی دا هم ویلي چې دغه ستونزه د دې لامل شوې چې د بیت المال پیسې د اشخاصو جیبونه ته پریوزي. د ولسی جرګې غړو تاکید وکړ چې مسؤلین باید د فساد د معلومولو په برخه کې د عامو خبرو پر ځای کره او مستند څرګندونې وکړي. د مالی وزارت وایي داسې تدابیر نیول شوي چې د دې وزارت په ټولو ادارو کې څوک د پیسو او واسطو له لارې مقرر نه شي. د دې وزارت وایاند اجمل عبدالرحیمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوشش کېږي چې یو نفر زر وکاروي زور وکاروي استخدام سي، اما موږ د دغې مسلې مخه نیولې. په دغه برخه کې موږ نور هم جدي یاستو. د افغانستان مالی وزارت ټولو هغه ادارو ته موږ سره په دغه عزم و اراده کې همکار پاتې سي که اسناد و شواهد موږ ته وړاندې سي موږ همزمان اقدام کوو. دا موضوع به عدلي او قضایي بڼه ورته ورکول کېږي.
دا په داسې حال کې دی چې اداري فساد په افغانستان کې په یوې لویې ستونزې اوښتی او خلک وایي چې سره له دې چې په دې برخه کې ګڼه ادارې کار کوي خو لازمه نتیجه یې نه ده ورکړې.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړه سورزنی کمپاین د نومبر له 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر 13مې پورې په دې کمپاین کې له آزادي راډیو سره اوسئ.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په ترڅ کې دغه راز په کندهار کې هم په دې اړه یوه غونډه جوړه شوې وه. د کندهار د ښځو چارو رئیس وایي په دې ولایت کې پر ښځو د ښځو لخوا د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. تفصیل یې د صادق رښتینی په راپور کې.
د ښځو سره د زور زیاتی د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په لړ کې د کندهار ولایتي مسولینو ښځو مدني فعالانو او ولسي خلکو ترمنځ په جوړه شوې غونډه کې د کندهار د ښځو چارو رئیس رقیا چکزی وویل چې په کندهار کې د نسبی امن سره سره د ښځو سره د تاوتریخوالي په کچه کې کموالی نه دی راغلی چې اوس هم په مختلفو ډولونو تاوتریخوالی رامنځته کیږي. میرمن چکزی وایي په وروستیو کې د ښځو له لوري پر ښځو د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د چکزی په وینا له 118 قضیو څخه تقریبا ټولې د ښځو لخوا پر ښځو د تاوتریخوالي بیلګې دي. نوموړي د دغه پیښو د علت په اړه وایي چې په ټولنه کې جنگ جګړه د قانون نه حاکمیت بې سوادي فقر ناوړه دودونه بیکاری او د نشې توکو استعمال هغه عمده لاملونه دي چې ورځ تر بلې د ښځو سره د زور زیاتی کچه لوړوي.
زموږ ریاست د داسې ډیرو قضیو شاهد دی چې د خواشي او په کور کې د مزور لخوا د هجرت لخوا او یا هم مزور د مزور لخوا پر خواشي باندې او یا هم پر یور باندې په کورنۍ مسایلو باندې جنجال او تاوتریخوالی رامنځته کیږي. او داسې ډېرې پیښې راغلي چې د خواشي په تهدید سره زوی ته مجبوره کوي ترڅو خپله میرمن ته طلاق او یا د کور څخه شړل ته مجبوره کوي. او دا باید ونه وایو چې زموږ بې سواد خولې ته تاوتریخوالي سره مخ دي، بلکې زموږ باسواده او روشنفکره میرمنې هم د همدې بدې پدیدې ښکار ګرځېدلې.
د کندهار د والي مرستیال عبدالعلي شمسي په یاد غونډه کې وویل دوی د ښځو د زور زیاتي د کمولو لپاره په ټولنه کې د نامنوی د لمنځه وړلو په ګډون د بي سي واده یو اقتصادي ودی لپاره مختلف پروګرامونه راپیل کړي او دا محل پشاره ولسوالیو کې د شوزو د وضعیت د شکیدو پروژې لري. خوشمسی دو کسانو پر کړونو انتقاد وکړ چې د شوزو د اکونو د نوم څخه په استفاده په ټولنه کې د اسلامي شریعت سره خلاف کارونه دودوي.
دغه ټولنه چې د شوزو د حقوق په برخه کې کار کوي د لا ځان فعال کې یوازې تر مرکز پورې محدود نسی. متاسفانه چې زموږ اکثره فعالیتونه یوازې په شارو کې محدود دي. زموږ اصلي مشکل زموږ اصلي ستونزه په لیرې پرتو سیمو کې دي. زموږ اصلي ستونزه ناخبري د قانون څخه د اسلام څخه ناخبري دا په اطرافو کې ده.
د ښځو لخوا پر ښځو ظلم او نور مسایل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عمده برخې جوړوي. په دې اړه د ښځو چارو ریاست سره د سبسو قضیو ډېره برخه د خواشانو لخوا پر مژندو او د مژندو لخوا پر خواشانو ډول ډول ظلمونه د تاوتریخوالي بیلګې جوړوي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. بیا هم د ښځو په اړه د په نیمه نړۍ کې په اونیس پروګرام کې نور معلومات اورېدلی شئ. د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د اساسي او بشري حقونو د بل پروګرام تر څنګ درته خبرو. خو اوس د سالې ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
افغان ولسمشر وی افغانستان له هیچا صدقه نه غوړي خو له ټولو هیوادونو سره د نیکو اړیکو غوښتن کوي. د محمد اشرف غنی نن کارمندنې ته د ځوانانو د هڅونې کمپاین د پایل مراسمو ته دا خبره وکړه. د مالی وزیر وی افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره د بروکسل په غونډه کې په څلوېښتو بیلابیلو برخو کې ژمنې کړې خو دغه ژمنې په بشپړ ډول عملي سوي نه دي. د ولس جرګې اداري هیئت له حکومت غوښتنه وکړه چې د سلب اعتماد سو وزیرانو پر ځای ژر تر ژره کاندیدان د جرګې ته معرفي کړي. د سوریې فعالان وایي دولتي ځواکونو او متحدانو یې د حلب زوړ ښار چې د یاغانو پلاس کې وو په بشپړ ډول نیولی دی. روسیې د امریکا پر متحده ایالاتونو تور لګولی هغه غونډه لغوه کړې چې په پام کې وه روانه اونۍ د سوریې په حلب کې د یاغانو پر وضعیت په کې بحث وسي. امریکا دا تور رد کړی دی. د روسیې د پوځ رات ویلی د روسیې د پوځ یو عالی رتبه افسر د سوریې په حلب کې وجل سوی دا په روانه اونۍ کې دریم روسیې د چې په سوریه کې وجل کیږي. او د انډونیزیا چارواکي وایي په هغه زلزله کې چې مرکز یې په سوماترا جزیره کې شمالي ولایت اچو لږ تر لږه 250 کسان مړه شوي دي.
اوس هم سهار ګل امیرزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د کرنې او بولګول وزارت په کابل کې د 2000 میټریک ټن پیازو د ساتنې په ظرفیت 101 ډیر زیرمې جوړي او ګټه اخیستنې ته وسپارلې. د افغانستان د کرنې او بولګول وزارت ویان لطف الله راشد نن ازادي رادیو ته وویل چې یاد زیرمې د کابل ولایت په چاراسیاب، خاک جبار، د سبز او بګرامي ولسوالیو کې جوړې کړې دي ترڅو کروندګري له ګټو برخمن شي. خاغلی راشد زیاته کړه چې په دغو زیرمو کې 15 په کوپراتیفي ډول جوړې شوې دي چې د شپږو میټریک ټنو د ساتنې ظرفیت لري او پاتې نورې په ځانګړي ډول جوړې شوې دي چې هر زیرمه یې د 15 میټریک ټنو د ساتنې ظرفیت لري. د خاغلی راشد په خبره چې په خوا به د زیرمو د نشتون لامل په کابل کې شاوخوا 9.5% پیاز لمنځه تلل، مګر د دغو زیرمو په جوړېدو سره به یاد شمیر شاوخوا 4% ته راټیټ شي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په دغه ولایت کې د برېښنا او ځمکو د نشټوالي لامل لزګونه فابریکې په ټپه ولاړې دي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال فضل حق مشکانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې 250 تولیداتي فابریکې وي، مګر اوس یوازې 8 فابریکې فعال دي. خاغلی مشکانی زیاته کړه چې دغه فابریکې د اوسپنې ویلې کولو، صابون جوړولو، پلاستیکي سامان آلاتو او خوراکي توکو د تولید په برخه کې فعالیت کاوه. د مشکانی په خبره اوس مهال په کندهار کې شته فابریکې د منځنۍ کچې د تولیداتو وړتیا لري او وایي چې حکومت د لوی کچې تولیداتي موادو تولیدونکو فابریکو لپاره د فعالیت زمینه برابره کړي ترڅو په یاد ولایت کې د تولیداتو کچه لوړه او بیکاری راکمه شي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې داسې دي: یو بوجۍ قزاقي او پاکستانی وړ 1200 افغانۍ، د بوري و 50 کیلو بوجۍ 2300 افغانۍ، د وریجو و 350 بوجۍ 1550 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1200 افغانۍ. نن د کابل په بازارونو کې د 1 لیټر پېټرولو او ډیزلو بیا ته 40 افغانۍ او 1 کیلو بلند غاز په 550 افغانۍ پلورل کیږي. او د شزاده سره د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې په شزاده سره کې د زینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 25 پوله، یو انګلیسي پاوند 40 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال ولس افغانۍ اویا پوله، زریدانی تومنه ولس افغانۍ او زر پاکستانی کلدار شپږ سوه ولس افغانۍ. لملتیا مو مننه.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو ایوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بحث کوو. د پروګرام یلم د افغانستان د بشری حقوقو د خپلوا کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د سنگ مرستیاله عفیفه معروف ده. معروف صاحب شرغلست
مننه.
معروف صاحب، د شوز په وړاندې تاوتریخوالی څه مفهوم لري؟
ډیر ښه سوال دی. ته هر سنه خپل سلامونه نیکه هیلی ګرانو اوریدونکو ته رسوم. او پس زغه نه وایم چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی مفهوم ده چې هر هغه کړنه، عمل، حرکات، سکنات چې پر ښځو باندې په جسمي او رواني نگانه بد تاثیر اچوي یا بد اغیزه کوي، هغه ته موږ تاوتریخوالی ویلی سو. مثلا که څوک یو چاته په بد سترګه ګوري، مثلا که څوک بل یو نفر یو ښځه تاوینوي، تحقیر کوي یا وهل ټکول کوي، چې بیا دا تاوتریخوالی په خپله څو ډولونه لري. پس ته به د ډولونو په خاطرم خبرې وکړو چې کوم ډولونه دي. نو دې ته تاوتریخوالی ویل کېږي، یعنی هغه الفاظ، حرکات، سکنات، عمل چې د یو ښځې د جسمي او روحي صحت ته ضرر رسوي او هغه ته خن واقع کېږي، دې ته موږ ویلی سو چې دا تاوتریخوالی دی د دې په وړاندې.
ډیره مننه. افغان میرمنې له کوم ډول تاوتریخوالي سره مخامخ دي کې اوریدونکو ته د ډولونو په اړه معلومات ورکړي؟
ډیر ښه. افغان میرمنې د ډیر ډولونو د تاوتریخوالي سره مخامخ دي، لکه فزیکی تاوتریخوالي. چې په فزیکی تاوتریخوالي کې موږ ویلی سو چې وهل ټکول، جنسي تجاوز، او یو انسان ته ور اچول یا د اعضا و قطع کول، دا ټول په فزیکی تاوتریخوالی کې راځي. چې فزیکی تاوتریخوالی جرم ګڼل سوی ده، او همدارنګه نور انواع د تاوتریخوالی چې کیدای سي ووایي چې رواني تاوتریخوالی، رواني تاوتریخوالی لکه تحقیر کول، کنځل کول، ډارول د چیش نه، دا ټول رواني تاوتریخوالی دی. یا مجبورول د یو خودکشۍ دپاره، یا دې ته هڅول چې هغه باید د کوره ووځي، دا ټول رواني تاوتریخوال دی. چې هغه څوک چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي، عموما یا خپل خاوند وي، یا خواښې وي، یا په خپل کورنۍ کې ورونه وي، پلار وي، یعنی په ټولنه په هر ځای کې کیدای سي چې تاوتریخوالی د ښځو سره وشي، حتی په دولتي اداراتو کې، غیر دولتي اداراتو کې، په موسساتو کې، او په سړک کې، په بازار کې هم ښځې کیدای سي چې د رواني تاوتریخوالی سره مقابل وي، چې د هغه ته څوک پر ځای وایي، یا یو خبره کوي په هغه باندې بدلېږي، یا په کالوی باندې لګېږي، په آرایش باندې لګېږي. دا ټول رواني تاوتریخوالی دي، او د ښځو روان ته ضرر رسوي او ښځې ته مضر دي. نو باید د دې مخنیوی وشي. همچنان د ښځو په وړاندې علاوه پر دې چې فزیکي تاوتریخوالی، رواني تاوتریخوالی دي، فرهنګي تاوتریخوالی هم دي. مثلا که یو ښځه مکتب ته لاړ شي، د نور خلک په بد سترګه ورته وګوري، یا وظیفې ته لاړ شي په بد سترګه ورته وګوري، نو دا کیدای شي چې فرهنګي تاوتریخوالی ورته وي. یا که ډېر زیات مشکل هم لري، آتش افغانې ته په یوازې توګه نه شي تلی چې خلک ورته بد وایي، د ټول د موږ په فرهنګ کې په نسل په نسل میراث پاتې شوی دی، او فکر کوي چې ښځه حق نه لري چې مکتب ته لاړ شي، یا وظیفه اجرا کړي، او یا شفخانې ته د کوم مشکل د رفع په خاطر لاړ شي. همدارنګه اجتماعي یا ټولنیز تاوتریخوالی دي، چې په ټولنیز تاوتریخوالی کې هم ویلی سو چې ډول ډول تاوتریخوالی دی مثلا خزت مجبوروی چې د دې د پاره چې هغه خدای نه کړده فحشا وکي او د دې کار لامل هغه نارینه ته چې ولو خوند وي یا ورور وي یا ارسوک وي دغه ته اقتصادي ګټې وړاندې کی یا راوړي. همدارنګه د خزت د نه عکس اخلي یا فلم اخلي او هغه نشر کوي په ډیر ځایو کې چې دا په خپل یو نو تاوتریخوالې دي او په ټولنه کې ښځه انزوا کوي د همدغو انزوا کېږي د همدغو تاوتریخوالې په خاطر. بل ډول تاوتریخوالې هم اقتصادي تاوتریخوالې دي چې دوی ته حق نه لري چې په مال کې تصرف ولري، په عایداتو کې تصرف ولري او په خپله کار وکړي او خپل عایدات ولري یا ارث ورته نه ورکوي، میراث چې پاتې کیږي ورونه په دې فکر کوي چې د خور باید د میراث موږ ته وبخي او په داسې حال کې چې الله تعالی چې هر څه ویلي دي د هغه گنجایش نه لري چې بشر په هغه کې خبرې وکړي او د میراث په هکله هم د نارینه و حقوق معلوم کړی ده، هم د ښځو حقوق معلوم کړی ده. هیله من یو چې هغه د موږ مسلمان ورونه باید میراث خپل حق چې پرې باندې لري هغه خلکو ته وسپاري او په شرعي توګه میراث وویشي.
د افغانستان په قوانینو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه څه ویل شوي دي؟
او همدارنګه موږ ویلی شو چې تاوتریخوالي جرم دی، د تاوتریخوالي پر وړاندې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قانون کې په څلورمه ماده کې جرم ګڼل سوی دی و هیڅوک نشي چې کولی چې تاوتریخوالی وکړي پر ښځه باندې. او پنځمه ماده 22 موارد ته تاوتریخوالی ویلي دي چې په دغه 22 مواردو کې هم دغه لاتکوب راځي، کار ته نه پرېښودل، مکتب ته نه پرېښودل، دوا ته نه پرېښودل، میراث نه ورکول، د په کور کې اقتصادي تسلط نه درلودل، په میړه په جبر باندې ورکول، خرڅول، د په مواد مخدر باندې معتاد کول، یعنی دا ټول جرم دي، تاوتریخوالی ګڼل کیږي او جرم دي. او که څوک دا عمل کوي باید د قانون له مخې خپل جزا وویني.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشال صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وبنلرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ دوه وبو باندې بس
پر اساس فکر چې مکمل خواسي.
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي لاملونه څه دي؟
د تاوتریخوالي عوامل معلوم دي چې په اول قدم کې ناپوهي ده، د خلکو د شریعت نه، د قانون نه، د ښځو د حقوقو نه، د نارینه و د حقوقو نه. همدارنګه ناامني هم یو عامل کېدای شي چې په افغانستان کې د ناامنۍ له کبله قانون چون نه پلي کیږي، په دې خاطر د شومه کرنه ورځ په ورځ زیاتیږي او نه کمیږي. او همدارنګه په افغانستان کې په عدلی او قضایی اداراتو که د فساد په خاطر هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی قضایا یا دوسیه په سمه توګه نه بررسی کیږي، کسه هم وست ډیر امیدوار یو چې دا قانون په سمه توګه پلی شي. او همدا په همدې هدف مو یو کمیټه جوړه کړې ده چې په هغه کمیټه کې د ولایتونو والی، د محکمې رئیس، د سرنوالی رئیس، د ټولو په ګډون باید دوی په دې باندې تلاش وکړي چې د دغه قانون اثرات په عمل کې پیاده شي او ښځو د تاوتریخوالي نه خلاص شي. او همدارنګه د توتري خواله نسل پر نسل چون پات سی وی دی او نارینه هغه نارینه چې په خزبن توتري خواله کوي فکر کوي چې زه ټول ټول نه غیرتی یم په داسې حال کې چې د انسان غیرت نسبته وی بلکې په یو ضعیف باندې چې دغه تسلط لاندې ده په هغه باندې ظلم او تعدب نشانه ده.
تر دا مهاله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره څه سوي دي او که نه دي سوي ستاسو غوښتنه څه ده؟
بلې، همدغه چې یو قانون توشیح شوی ده او په قانون باندې کار شوی ده چې دغه موارد چې ښځو جسمي او رواني حالت ته زیان رسوي جرم ګڼل سوي دي او د قانون د مخې باید هغه خلک چې دا عمل ترسره کوي مجرم وګڼل سي او جزا ته ورسیږي. دا په خپله لوی کار دی. همدارنګه اوس د ښځو چارو وزارت د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او نور غیر دولتي اداره شته چې په دې حق له کار کوي چې په ښځو باندې تاوتریخوالی کموالی باید راشي او یا محو شي. او په ښارونو کې تقریبا موږ ډیر د نشراتو د خوا او د رسنیو نه خوا خپل غږ وباسو او خلکو ته د تاوتریخوالی د عواقب یا هغه مصیبتونه چې د تاوتریخوالی په نتیجه کې پیدا کیږي خلکو ته بیانوو. خو هیله لرم چې دولت دونه توانایی ولري چې دغه قانون چې توشیح شوی ده په سمه توګه تطبیق کړي، سوچ هغه کسان په خپل د اعمالو په جزا ورسیږي چې نور عبرت واخلي او تاوتریخوالی ته خاتمه ورکړي.
ډیره مننه کور دی ودان. قدرمنو اوریدونکو، دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سه.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسعوده نیازی.
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې له خوښیو ډک ژوند ولرئ پیل کوو د دېونی په خبرونه. روانه خبرونه کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیوال ورځ په مناسبت د ځینو ادارو لخوا د کمپاین په کولو خبري کوو او په تیر څو کلونو کې بعد خزو پر وړاندې د ځینو غمجنو پیښو یادونه هم وکړو. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم.
خپل مختره ده خوست ولایت اوسیدونکی یم. کنه مالدار سړی ته ورکړم، اوس مې سړی نیمړ ده مالې ورځای وکنه مړې که ویلې چې اوده ماته لوله کې ایښې وه پیسې مو هم ډېرې وې چېدېرې نه دی راغی مخامې ما ته دا خواهش وکړه که چېرته ما کوې خو پیسې در کوم که دا به کوې د څه شي خورې خورایې بیا راته ویلې چې مېړه وکړه ما وکړه سړی دې ما خپله لاسه و دا ما وکړه در باندې اوس ما کوې که نه مې کوې پته مې چې نه دې کوم درې کاله پاس راغی دروازه یې راوټکله چې دروازه مې ور خلاصه کړه تېزاب یې راواچو ما خور واخیستې بس په ځان نارپېدلې نه څه وغورځېم دا مې لاسو
ما به ورته وویلم ما زه که تاسې ووایه چې دا به ولاړه سي هلته به یو خوښ کې وبي ما ول د هغه داغونه زما په زړه پاتې دي زه هغه ښځه نه یم زه خپل بچیان ته د کروکارې خزمات کوم تو یو څه کتره اوبه به په کور کې نه وي هغه چې به مې راوړي هغه بیا لرسخه واخیستې چې پاپې کړه چې مې شو چې پر دې سختۍ خواري تندې لوږې راس نه پرېښولم زه یې خوارولم زه زه دغه تنه پرېښولم چې خپل د بچیانو خدمت وکړم لیورم مشر لیورم سپکې ورکې بیې کوم نور نو غم د سړي څخه نه لېر کېږي هغه غم دی هغه زه پشکې سوځم هغه حال دی هغه حال دی.
قدرمنو اوریدونکو، د دوو هغو میرمنو خبرې مو واورېدې چې د ژوند له سختو کړاوونو سره مخامخ شوې وې او ورپېښې نادودې ګاللې وې. د طالبانو د رژیم له ړنګېدو 15 کاله تیر شوي دي، خو اوس هم له افغان میرمنو سره د یوه شخصي ملکیت په توګه چلند کیږي. داسې ډېرې کمې اونۍ به وي چې د افغان میرمنو د وژنو، سنګسار، پتیلو د سوځونې، د مور او پلار او میړه د کورنیو لخوا د وهلو او ټکولو، جنسي تیریو، په کم عمر کې ودونو، حبس او تښتونو رپورټونه په رسنیو کې خپاره نه شي. په داسې حال کې چې د افغانستان اساسي قانون د ښځو له برابرو حقونو دفاع کوي، خو لا هم هم په هیواد کې د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي ډک چلند موجود دی. راځئ لومړی به د هغو لسکونو او حتی زرګرو پیښو له جملې نه چې هر ورځ د هیواد په ګوټ ګوټ کې د ښځو پر وړاندې ترسره کیږي د یو څو پیښو غورچاڼ واورو. دیارلسم کال د سرطان دیارلسمه نیټه د بغلان ولایت اوسیدونکو سهرګلا د خسرګنۍ لخوا د مرګ تر حده شکنجه شوې وه. نږدې شپږ میاشتې په یوې زیرخانه کې بندي وه او تل وهل ټکول کېده. دیارلسم کال د سنبلې میاشت نږدې لسو کسانو د کابل د پغمان ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې نظامي کالي په تن و د یوې کورنۍ غړي چې د واده له یو محفل څخه د کور په لوري روان و له موټر نه کوز کړل، ګاڼې او پیسې ترې واخیستې او په میرمنو یې ډله ییز جنسي تیری وکړ. دیارلسم کال د هوت اتویشتمه نیټه د کابل ښار شاید شمشیره جومات ته څیرمه او ویشت کلنه فرخونده د قرآن کریم د سوځولو په تور د یو شمیر قهریدلو کسانو لخوا په وهلو ټکولو ووژل شوه. دیارلسم کال د جدي نهه ویشتمه نیټه په فاریاب کې یو سړي د خپلې ښځې پوزه په چړې پرې کړې وه. دا میرمن چې ریزاګل نومېده شپږ کاله د خسر په کاله تر شکنجې لاندې وه او د کورنۍ تاوتریخوالي په نتیجه کې میړه ترې پوزه پرې کړې وه. دیارلسم کال د عقرب دولسمه نیټه طالبانو په غور ولایت کې د روښانی په نوم یو 19 کلن نجلۍ له یو پردي سړي سره د تیښتې په تور سنګسار کړې وه. 1995 کال د سرطان 28مه نیټه د غور ولایت په یوې لرې پرتې سیمې کې د زهرا په نوم یوه 14 کلنه حامله میرمن د هغې د میړه د کورنۍ لخوا تر شکنجې وهلو ټکولو وروسته سوځول شوې وه چې بیا وروسته یې د کابل په یو روغتون کې سا ورکړه. 1995 کال د سرطان 28مه نیټه د کابل ښار د آریا ښارګوټي په سیمه کې نامعلومه کسانو د دریو میرمنو مخ ته تیزاب شیندلي او له سیمې تښتېدلي وو. قربانی میرمنه چې نفیسه نوري نومیږي او جلدی ډاکټره ده ویلي و چې له هیچا سره شخصي دښمنی نه لري. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ په یو راپور کې راغلي چې یوازې د روان کال په نهو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3000 قضیې له دوی سره ثبت شوې دي. د دغو ناوړه زړه بوګنونکو او خپل سرو پیښو او کړنو پر وړاندې حکومت، مدني ټولنې او د ښځو اړوند ادارې نږدې له یوې لسیزې راهیسې په هیواد کې هر کال د نومبر 25مه نیټه د لاریونونو، کمپاینونو او سیمینارونو له لارې د عدالت غوښتلو غږ اوچتوي. راځئ لومړی به د نومبر د 25مې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نړیوالې ورځې په مناسبت د ښځو چارو وزیر خبرې واورو.
په روان کال کې په خاص ډول د روژې په میاشت کې د دې شاهد و چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښوونځیو پرنجونو د تیزاب اچونې، پرنجونو د جنسي تیریو، سوځولو، غیابي محکمې، سنګسار او له کوره د تښتېدو په تور د ښځو د ځورولو پیښې وسوې.
د افغانستان د بشري حقوقو د صحوي دفتر د ښځو د حقوقو د ودی او ملاتړ د برخې مسؤل مسکا قدری په وینا د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یو جدي ستونزه ده. د نوموړي په وینا په غدلی او کشفي ارګانونو کې فساد د دې باعث شوی چې د ښځو قضیو ته په سم ډول رسیدګي ونه شي.
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیره جدي ستونزه ده چې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې تړاو له لوی څارندوال سره درې ورځنی پروګرام درلوده چې په آخر کې مو له لوی څارندوال سره هم ولیدل او په دې مخبرې وکړې چې موږ څنګه کولای شو چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی وکړو او یو د حل لاره پیدا کړو او هغه فساد چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې موجود دی له منځه یوسو. بدبختانه په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ښځو قضیو ته سمه رسیدګي نه کیږي او میرمنې په عدلي او قضایي ارګانونو کې دومره له ستونزو سره مخ کیږي چې بالاخره قرباني شوې میرمن له خپلې دعوې څخه تیریږي چې دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین پر نورو اړوندو ادارو سربیره د ښځو شبکې لخوا هم د پراخ کمپاین په ترڅ کې لمانځل کیږي. د افغانستان د ښځو شبکې رئیسه حسینه ساپی وایي دوی له دې کمپاینونو څخه مشخص اهداف لري.
دا د 15 د نومبر نه چې د نړیوالې تاوتریخوالي ورځ ده شروع کیږي او په 10 د دسمبر نه چې د بشري حقوقو د نړیوال ورځ لمانځل کیږي په دې کې خلاصي. زموږ هدف یا مختلف موخه چې د زلمو ویل دی چې مختلف شي، اول خو باید موږ فکر وکړو چې مختلف چې موږ وایو زموږ هدف څه شی دی. آیا باید موږ یو کار مختلف وکړو که تاثیر گذاري یا نه؟ نه، موږ
غوښتلی دی چې هغه کارونه چې موږ په تیر شوي څوارلس یا پنځلس کارو کې کړی وو د هغې د حلقې په دایره کې موږ خپل دغه اهداف چې عملي کول د قانون دی تاوتریخوالی قانون یو مجزا قانون باید پاتې شي، د ښځینه مؤسسو او رهبری ته مشخص برنامې وي او قربانیانو ته برنامې وي. دغه یو مختلف ګام دی چې موږ په دې کمپاین کې ولرو.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین په اړه به د ځینو هیوادوالو نظرونه هم واورو.
نوم حیا دی. از ما په فکر خو دا پنځه ویشتم د نومبر تش په نوم دی، ځکه په دې برخه کې کوم کار نه دی شوی. یا څوک چې په راس کې که ښځې دي که نرینه دي، هسې یا د خپلو جوبونو د ډکولو په خاطر ناستې دي. اوس هم په ولایت پرېږده چې په دې خپله کابل کې څومره تاوتریخوالی د ښځو سره کېږي، په وړه ماشومه باندې تیری کېږي، په ښځې پوزه غوڅه کېږي. نو داسې سمبولیک کارونه دي چې په دې برخه کې دا کوم چې مسؤولین دي دوی کوي. پروژې راځي په میلیونونو
تشریفاتی نمائشی ده پدار نخر یعنی دی باید عملی کار دا پیسی سے دے دلتا مصرف کئی یا خرچہ کئی دا باید دی اطراف تولی گیلتا یا کلینک جوړ سی یا یو سیا دا موزی مرکز جوړ سی دی خوزو لپارا سی آئی یا بے تعلیم پاتی نشی نو
د ما په نظر دا کوم کمپاینونه چې په لار اچول شوي دي دا ډیر ګټور کمپاینونه دي. کوم تاوتریخوالی چې یو چا د ښځې په مقابل کې پخوا کوو، اوس د دې کمپاینو له طریقه دوی کولای شي دوی یو څه انګیزه اخلي، دوی ذهنیتونه روښانه کیږي او دوی نور هغه تاوتریخوالی چې پخوا کوو دوی به هغه تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې نه کوي.
د خلکو په خبرو کې مو واوریدل چې دوی له اړوندو ادارو شکایت کاوه چې هغه څه چې لازمه وه دوی د میرمنو لپاره کار نه دی کړی. د دې ټولنو فعالیتونه یوازې تر لویو ښارونو پورې محدود وو او په کلو کې چندان کار نه دی شوی. د ښځو د شبکې له رئیس حسنی ساپۍ څخه مې وپوښتل چې په رښتیا هم دا ډول کمپاینونه ګټور نه وو. د هغې ځواب و:
مثلا بل راځو چې په نمایشي کې هغه ستاسو پورې خپله مربوط دی. یو نفر که تعهد ولري، یو نفر که ځان سره عهد وکړي چې زه غواړم چې هر موقف کې چې اوسېږم، که زه وغواړم چې زه خپل په دې حلقه کې یا دایره کې باید تاوتریخوالی کم کړم، نو هغه نه شي کېدلی چې ته نمایشي کې. او دغسې کسان هم شاید وي چې نمایشي کار وکړي، مګر هماغه څوک چې نمایشي کار وکړي هغه بیا پایدار نه دی. هغه ډیر یو کم وخت دپاره یو اقدام کوي چې هغه خپله نشي ته قوه تحلیل نه لري، هغه تحلیلولی نشي، هغه یې پرېږدي. مونږ د دغې د ښایي د تاثیر نه تقریبا څلور کاله یا زیاتر د هغې نه مونږ شروع کړی دی چې په ولایتو کې مثلا همدغه کمپاین چې مونږ کوو دا صرف د کابل په سطحه نه دی، دا د ولایاتو په سطحه باندې دی، د ولسوالیګانو په سطحه باندې دی، د کلیو په سطحه باندې دی.
پوښتنه دا ده چې ولې او کله د نوامبر 25مه نیټه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نړیواله ورځ ونومول شوه؟ په 1908 میلادي کال کې د نوامبر په 25مه نیټه د دومینیکن جمهوریت درې تنه اوسیدونکو خویندو چې د میرابل خویندو په نامه هم یادېدلې د نوموړي هیواد د امنیتي سازمان لخوا په دې جرم وژل شوې چې د رژیم پر وړاندې سیاسي فعالیتونه کول. بیا همدغه نیټه په 1999 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو لخوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ونومول شوه چې هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی، ظلم او ناوړه چلند د ختمولو په خاطر لمانځل کیږي. درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي الله سپارم. خوشاله اوسئ.
ولولے رانے
بار زر شارا تحال وایا ر بار زر شارا تحال وایا ر بار زر شارا تحال وایا ر بار زر شارا تحال وایا شی بیاس کسی سمی رانی شی بیاس کسی سمی رانی سرت کی تمنے ولولے رالے سرکی تمنے ولولے رالے اوخ کی پمخ ولے ولے رالے اوخ کی پمخ ولے ولے رالے سرکی تمنے ولولے رالے